د وایس اف امریکا دیوان نن نه خبري خبرونه مهم سرټکی د پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان ضلع په درابند سیمه کې وسلوالو د بلوچستان لیویز په عسکرو برید کړی چې په کې لږ تر لږه څلور د لیویز عسکر وژلی شوي دي. بلخوا د بنو په بکاخیل کې احتجاج روان دی. اروپایي اتحادیه پاکستان ته د بشري حقونو او اظهار د ازادۍ د روان صورتحال په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د جی ایس پی پلس د لارې د سوداګرۍ ګټې ترلاسه کول د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمېر نورو مسلو هوارولو پورې اړه لري. او د افغانستان لپاره د امریکې د مرستو څارونکي ادارې سیګار ویلي طالبان د دې هېواد لپاره د اربونو ډالرو شتمنۍ قانوني حق نه لري ځکه چې وایي امریکا د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني او مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. طالبان وایي دا خبره ورته د منلو نه ده. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خالی شنبې په ورځ صدرتي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به یې د نهی شنبې له ورځې څخه د کینډا او مکسیکو پر وارداتو 50% او د چین پر وارداتو 10% قیمتي محصول لګول کیږي. د نویو نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2015 د فروری د میاشتې 2 نیټه ده. وخت شوه په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د شپې نهه نیمه او په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. خبری خبرونه کې به تاسو سره معلومات د خبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو بیا د افغانستان او د نړۍ په اړه باندې موضوعات برسه وړاندې کوو. په دې باندې به څېړنه هم یو پکې شامل وو. خو اول همزو د خبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان کې څلور پنځه لیویز عسکر چې کم دي، درې لیویز عسکر دي، باقي یو ډرایور او یو ورسبل تن وژل شوی. دا واقعیا څه شوی ده او په دې کې د پیښې موري چا غسته ده؟ نو بیا د لکه مرود پړه باندې هم تاسو خبرو د بکخیل پړه باندې هم معلومات له خلونو سره سیمینه د ډیوا خبرې را دان بیٹھنه ملګر شوې. ستاسو مشه په خیر غلی دان بیٹھنی صاحب.
مهرباني رسول الله صاحب،
مننه کوو د وخ را کول ولی پښتنه هم دغه کوو چې ډیر اسماعیل خان کې وای چې لیویز هم تختول شو، بیا د غلط نور کسان ور سره هم وجل شوې، دغه شمار د وجل شوې سو کسان وجل شوې دي، واقعیا څه شوې ده؟ زمواري چا منلې ده؟
مهرباني نصر الله صاحب، دغه پیښه پرون پر ژوب سړک رامنځته شوې او د علاقې پولیس وایي چې یو ګاډی چې سرکاري نمبر پلیټ ورته لګیدلی وو په هغه لومړۍ ډزې شوې او تر هغې وروسته بیا په دغه ګاډی کې اور لګیدلی او په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. تر دې مهال د پیښې ذمہواري چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د علاقې دغه پولیس چارواکي وایي چې په دې کې وژل شوي کسان د کله سیف الله لویز یعنی بلوچستان لویز فورس چارواکي دي او د ډیر اسماعیل خان ته د یو ټرک پلټون پسې چې تشول شوی وو د هغه لټون پسې راغلی وو او د چې کومه کارونی چاره وی هغه پوره کولې. دا هم وایي چې په دغه پیښه کې درې د لویز الکار چې کوم سټی ډی پولیس هم ورته ویل کیږي دا و یو ورسره د ګاډي ډرایور او یو د ټرک مالک چې هغه تړاو د جنوبي وزیرستان سره په دغه پیښه کې دغه 15 وړ کسان چې دي دا وژل شوی دي. وزمه تاسو دا وایي چې دغه د ژوب سړک شل تیرې څمو دی راسي د نامنې اشکار دي او پر لپسې دلته داسې کیسه مریدل تر سره کیږي او په دې ورسته کې چې په نتیز او کونو څمره مریدل تر سره شوی د هغه زیاتره ځواري چې دا هغه بیا تحریک طالبان په پاکستان په غاړه اخستي او دې تازه به ځواري تر اوسه پر لچا په غاړه نه اخستي.
بل رخته هم د خبر چې په بنو بکخیل کې احتجاج دغه احتجاج پاړه باندې کام د ډیوا کتون کوردون کو سره معلومات شریک کړي بیرست د لکمر پاړه باندې هم پوښتنه کوم.
دغه احتجاج چې نن په دریم ورځ باندې هم روان وو او دغه چې بنو په بکخیل کډوالو کم کې کم د امنیتی اسکور په ډزو یو تنکای ځوان ورل شوی وو د هغه مړ هم په دغه احتجاج کې شته شوی وو او دوی درې غوښتنې کولې چې پاره کې یو غوښتنه دا و چې یو خو دغه پیښې دی پلټنی وشي دویمه غوښتنه دا کوله چې دغه کسان چې کوم وژل شوی او ژوبل شوی دي د دې دی د دې ته شوادا پیکج ورکړل شي او دریمه چې دغه کومه مهمه غوښتنه و هغه دا و چې آینده دی پاره د کډوالو سرداسي کیسه عمل نکېږي ځکه چې دلته چې کوم پراته دي د سره نه څوکتا او نه څوک سره بيتي لري او دې په خلاف کوم چاپی نه وایل کیږي او کچاته کوم تحفظات پینې دي ورغواړي دې په خپل ورته پیښ کېږي. اوس ورستی راپورټونه دار روان دي چې بلکې په خپل انتظامیه او د کډوالو وایس اف امریکا دی وته پخلا وکړو چې دوی ترمنځ کمی خبرې دي هغه کمی بشوي دي او د دې ټولو غشتل چې دي هغه انتظامیه او حکومتي چارواکو منل دي دغه تل چې کوم معلومات پر ترلاسه شول د کمپ ته د بنو د شمالي وزیرستان او د پاکستان د پوز ځنی افسران چې ورغلی وو او دغه چې کوم پیښ شوه په دې بخنه کړی دا بیا په دې حواله د شمالي وزیرستان چې کوم اسسټنټ کمشنر دی خالد عمران هغه وایي صف امریکا دی واته وویل چې درې غشتنې چې یو دا چې دغه پیښه به سټډي تاړه کې یعنی تر هغه چې مادي دي هغه مطابق مقدمه درج کولای شي دویمه دا چې د تبا شهدا پیکج ور کولای شي او درېمه چې آینده د پاره په کم باندې داس چاپی نه ول کیږي چې تر هغه وروسته د ترمنځ خبرې کمې شوي او دغه احتجاج اوس ختم شوی دی خو زه به تاسو دا وایم چې دغه احتجاج وروسته له هغه نه شروع شوی وو چې دغه احتجاج کوونکو دغه تور پورې کولای چې په کم کې دنه چاپاوال شوی وو او نتیز وکړو په دزو باندې دغه ماشوم یو تر کمه ماشوم وژل شوی او بل ژوبل شوی دی خو د ته حکومتي چارواکو پر سمدستي کوم ورګون نه خودلې او نه دا پخلې کړي چې آی دا دزي وسله والو کړي یا د امنیتي ځواکونو لخوا شوی دی په دوه کډوالو د تور شې د امنیتي ځواکونو باندې پوره کولو
په دې سبي یو طرف ته موږ د ډیر اسماعیل خان نو د بنو چې کوم احتجاجو په غاړه باندې ډیو وختون کې اوردن خبر کړو خو په لکه مروت کم احتجاج شو او د وخت ور کړو چې کم د پاکستان اټامیک انرژي کمیشن چې کوم خلک دی هغه د راخوش کړی شي پاکي سفر مختګ شوه دی او نور مجموعي صورتحال سره سمو کې
او تازه خبرونه وزدادي چې کوم تشتول سوي کسان دي په هغه کې اوس یو بل کس خوشاله سوي دي او دا محل وسلوالو سره لور نه و چې کوم تشتول سوي کسان دي هغه لا اوس هم د وسلوالو په قبضه کې دي زما تاسو ته وایم چې دا پیښه په 9 جنوري په کابل خیل سیمه کې راځي شوی و او ولس چې کوم د کارکونکو و د اټامیک انرژي دا وسلوالو تشتول یو ځواري طریقې طالبان پاکستان اخستې و اته بیا په موقع پریښو خو نه د سره ادا کسان سره موجود و په نو کې یو تقریبا 13 اونۍ پریښو یو تلنن بیا خوشا کړی دي او یو دوی داول لري چې دا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي په شکم د چرګې غړي دي هغه سره زموږ رابطه و ستاسو شو دی وی چې په دې حواله نور معلومات نشي شته کولای خو در دې محل چې کومه د دې ترمنځ خبرې روانې دي نو دې کې د ګډ جستر ډیولپمنټ لپاره یو کس خوشا کړل شوی دي او نور به هم دی وی چې زر خوشي کی او دغه کسان چې دي د بیر تخپل علاقې ته واپس کی خو زه تاسو ته 13 اونۍ دی یو لوی احتجاج هم کړو او دې دواړو ته د پاکستان حکومت او ور سره چې کوم وسلوال طالبان دي هغه ته خاص کړی دي نو واټه کړی ده او دا نو واټه دې منزور کی او دې چې کوم د ټول سوی کسان دي هغه دې خوشي کی خدا پر مختک په کوم بنیادونه روان دي دا تر اوسه نه معلومه سوي په دغه احتجاج کوونکو په دې ورسته کې دا ویلي وو چې دغه وسلوال طالبان د دې تا چې کوم طالبان وړاندې کړی دا هغه کې ځنه مهم وسلوال طالبان چې هغه خوشي کې او حکومت د دې دغه طالبان نه باندې
ډیر زیات مننه کوم ځان بیٹنی صرف د وخرا کولو معلومات شریک کولو جهان مننه
مهرباني کول ودان جی
د وایس اف امریکا دی ودا د کورم ضلع تنظیمي چارواکي وایي چې په کورم کې بیلابیل سیمو کې 2500 زیات شخصي مورچې جوړ شوې دي د مورچن وخت په وخت دځي هم کې په خبرونو کې هم د مخترازي د دې مورچو په اړه باندې د دیوا خبريال په خپل فرچنواله دغه تورغله ده تاسو ته هم دغه مورچو حال وړاندې کوي
د وایس اف امریکا دی ووریدونکو کتونکو دا وغزه د کورمیزلی په بغن سیمه کې موجود يم او په بغن کې دا هغه ځای دی چې دلته ځای خلکو مورچی جوړی کړی دی دغه مورچی د یو بل په ضد کارول شوې دي په تیر وختونو کې د دې مورچونه یو بل په ضد کارولو کې مرګ ژوبله مخې ته راغلی ده انتظامیا ویلیو او خیبر پختونخوا حکومت هم دا ویلیو چې په کورمه کې به ټولې مورچی ړنګول کیږي او ځای خلک به وسله جمع کوي خو ځلې انتظامیا د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې په کوزی کورمه په بالشخیل او خارکلی کې شلو پوری مورچی ړنګی شوې دي د مورچو ړنګولو پروسه ډیره په سستۍ سره روانه ده ځای خلک دا وایي چې تر څو پوری چې مورچی نیورانې شوې او ځای خلکو نه وصلنې غونډه شوې په کورم کې امنیت وزن شي خکې دی او دلته امن نشي راتلای دلته موږ سره ځای خلک هم موجود دي راځو چې هغه نه پښتنې وکړو چې د مورچو ړنګولو سره به په کورم کې امن په ځای کړی شي او کنه
تر څو سمو اوس کوسو زه د کوم اقدام نه د خو سید خو لکه لګ سستروي شکار ده په کور دا چې په یو وخت باندې دا ټولي کورم کې سوره مرچې دي دومره سکیورټي فورس شته دي چې هغه په یو ټیم باندې ټولې مسمار کی او ټول لغاټه مسله ده چې وسله کوم هغه ټول مخ کې جمع کول پکور دي څه داسې ماحول دي چې هغه باندې سکیورټي فورسز دي او څه داسې دي چې هغه کې اوس پرې هم کمی خلک خپل حفاظت لپاره په دې څه د انفورمنت دوره کنټرول نشته او که یک دم د سیوانی مواقع وشوي بیا هغه خپل مرچي مخزونه پرېږدي او مکمی خلک دي مجبورین اوس پرې هغه کې سم مزاینو باندې موجود دي
د سر به ان شاء الله خیر شي او د امن لکه مطلب دا جنگ من ختم شي دوه میاشتنه کې سکولونه هر څه بند دي او کاروبارونه هر څه بند دي لکه دلته کې ډیر خلک داسې دي لکه ټول ماشومان مونږ خپل سټوډنټ هم او کالج سټوډنټ هم نه پیپر شه نه بل شه مونږ به مخ کې سکو مونږ سبق بالکل نوم اهر شوی ده هر څه یې شوی دي زمونږ بس هر څه دا دی کې شوق زمونږ دا دی تو پاک ګولې زمونږ ذهن دې سټا وخت دې شوی ده
خیبر پښتونخوا حکومت ویلیو چې د فروری ډومبۍ نیټه پورې با په کورمکی ټولی جوړې شوې مورچې ورانول کیږي او دې سره سره با دواړه فریقین یا دواړه ډلې انتظامیا سره وسله هم جمع کوي تر اوسه پورې نه په مکمله توګه ټولی مورچې ډنګې شوې دي او نه په کورمکی ځایی ولسونو یا ځایی خلکو انتظامیا سره وسله جمع کړې ده
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپل د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه غوري تاسو ته نه هم د امریکا او بیر افغانستان په اړه د افغانستان د کنګل شو او پیسو په اړه باندې سیګار پر رپورت کې سویل شوې دي طالبان ورته خبرګون څه دي په دې اړه باندې بسډنر سر هم شریکو خبر بر سر هم شریکو خو زو د خپل بل رپورت په لوچ د جی ایس پی پلس په اړه باندې رپورت د اروپایي اتحادیه پاکستان ته د بشری حقوقو او د اظهار د ازادۍ د روان صورتحال په خبرګون کې خبرداري ورکړه چې د جی ایس پی پلس لاري د سوداګرۍ ګټه ترلاسه کول د بشری حقوقو او د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمیر نورو مسلو هوارولو پورې اړه لري نور تفصیل تاسو ته هم د اسلام آباد نه دیو خبريال الیاس خان په دې رپورت وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د بشری حقوقو لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي اولوف اسکوک د خپل سفر په پا پای کې په یو بیان کې اوویل د جی ایس پی پلس لاندې د سوداګرۍ ګټې د مسلو په لیست کې په پرمختګ پورې اړه لري په شمول د بشري حقوقو او د پام وړ اصلاحات هم اړین دي د جی ایس پی سکیم نه ګټه اخیستونکو هیوادونو څخه د صادراتو لپاره اروپایي منډیانو ته د محصول وړیا لاسرسی په بدل کې د اویش نړیوال اساسي قوانینو پر رضاکارانه توګه په شمول د بشري او مدني حقوقو موافقه کوي
یہ سیریس ایشو ہے کوئی نارمل ایشو نہیں ہے
دا یو سنجیدہ مسئلہ دا او کا لری نکڑے شو نو جون 2015م کے بعد چے دے تا بیا کتن کی نو کہ دے شی چے اروپائی اتحاد زمون دا سہولت پارسی تو گا وزندوی حکومت تبا پسم دستی تو گا دا س اقدامات او چتول وی چے دا اروپائی اتحاد خبرگون لری کری
دا پاکستان تر ټولو غټ استون زدہ وقت اقتصادی صورتحال دے او د هیواد زیاتره برآمدات امریکا او اروپایي هیوادونو ته ځي د کال 2014 راهسي اروپایي منډایانو ته د پاکستان برآمداتو کې یو سل 8% اضافه شوه ده په خپل دې سفر کې اروپایي استازي د عدلیه حکومتي او پوځي مشرانو سره د مذهب د سپکاوي په قوانینو بشري حقوقو په زور د ودونو مذهب بدلولو په زور لا درک کولو او د رائے په اظهار کې د ازادۍ په برخو کې خبرې کړي
جب وو ټیکنیکل سیشنز میں بیٹھیں گے امپلیمنٹیشن کا پورا
اوس چې کله داخلك په تکنیکی غونډو کې کینی نو په جی ایس پی پلس د عمل درآمد کولو پورا یو نظام شتون لري او د غلطه په پاکستان خپل رپورت وړاندې کوي او د دې وروسته هم کچره دا د دوی اندېښنې راځي نو د هغې د لری کولو لپاره به پاکستان ته اضافي اقدامات کول وي
اروپای ټولنې د 9 مئی د پیښو وروسته د اتیا څخه زیاتو ملکی وګړو ته د پوځي عدالتونو نه سزاګانو باندې سختې نیوکې کړې وي او دای د نړیوالو ذمہواریانو پر ضد ګرځولې وي د پاکستان د جی ایس پی پلس حیثیت په دې اونۍ کې یو ځل بیا د پام وړ وګرځېد کله چې د پاکستان پارلیمان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي ترمیم قانون پی کا پاس کړو چې اوس په قانون بدل شوی الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ده. د فرانس مارکیټینګ او د سړنې کمپنۍ افسوس د پاکستان په اړه یو تازه سروې کې ویلي چې تیر کال 26% پاکستانی وګړو بهر هیواد ته تللو خواهش څرګند کړي. دا چې دلیل یې څه دی، ولې دغه خواهش څرګند کړي او د سروې نتایج نور څه دي، تفصیل یې تاسو ته هم د سیمینار ډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن یا د ماجرتی چارو ادارې تر مخه تیر کال 6,13,000 پاکستانی وګړو د روزګار او ښه ژوند په لټه کې پاکستان پرې خو دی، او یو شمیر ځوانان اوس هم په دې هڅه کې دي چې د هیواد څخه بهر لاړ شي.
د کور شل ضرورت دي، نو په دې ځای کې نه پوره کیږي. موږ ځکه قسمت خبره ده که الته چرته خدای پاک سمې ورک، نو کم از کم ډیلی روټین کې خو به کار وي کنه، نو گزارا پکی گیل تا خرچی زیات دی چې کار لزی راځي هغه خرچیم شي دی اړین هم کمی وینو بس هغه پکی نه پوره کیږي.
بلخوا سیډونکو ادا کوي چې د احساس په تر سره شوی دغه سروې کې خودل شوی شمیره کم ده، ولی چې په هیواد کې ورستر بلا د معاشي وضعیت خرابتیا او د پښتنو په سیمه کې د تشدد د پیښو له امله تیرو سو کلونو کې په لکونو پښتانه نورو هیوادونو ته په تللو مجبور شوي دي، او ځنې اوس هم خپل ژوند په خطر کې اچولو سره په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته روان دي.
معاشي ماهرین دا خبره کوي چې ستا اکنامک سټیبلټی چې دنو هغه د پولیټیکل سټیبلټی سره مشروط ده، یعنی چې ستا په ملک کې سیاسي استحکام وي نو دلته به معاشي استحکام هم وي، خلک به خوشحاله وي، روزګار به خوشحال وي، انډستری به وي.
که څه هم د فرانس مارکیټینګ او د سړنې کمپنۍ دغه شمیره 6% خودلې ده، خو ټریول ایجنټان وایي که چری دوبی او سعودي عرب د کار او چکر په ویزو لګول شوی سختۍ نرم کړي، نو امکان لري چې نور هم په لکونو وګړي دا ملک پرېږدي.
خلک د ډېری مجبورۍ نه روان دي، جابز نشته، پر کیپټا انکم دا انسان دامره نه ده چې هغه کې هغه سیونګ کو د دوو سیونګ خو پرېده د دوو ټیمو رزق پیدا کړي خپلو بچولا. نو د دې په وجه باندې هر سړی چې دی هغه بهر اپروچ ځکه کوي چې د هغه اکانومي خدا پیسې انفلیشن ریټ کم دی او یو روپۍ دوه وګټي چې خپل ښځې او بچولا رزق پیدا کړي.
سیډونکو اندېښنه لري که پاکستان د خپل وګړو لپاره د روزګار، امنیت او ښه ژوند شرایطو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي وخت کې د دې زیات وګړي خپل ملک پرېښودو ته مجبوره کېدای شي، چې دا به د پاکستان په اقتصاد ډېر بد اثر پرې باسي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پښتونخوا کې د ګاړو مالکانو د پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې اضافه رد کړي. ترانسپورټران وایي کاروبارونه د وړاندې څخه خراب دي او د دې سره به په عامو خلکو هم بوج زیات شي. مرکزي حکومت په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د ګرانۍ له وجې یې تیل ګران کړي دي. نورې تفصیل سره تاسو ته هم د مردان نړیوال خبریال ریاض حسین په دې رپورټ وړاندې کوي.
د جنوري په میاش کې د دریم ځل دی چې د اوګرا لخوا د تیلو په قیمتونو کې د 15 د پاره 4 روپۍ لیټر نور اضافه شوی. تیره میاش د جنوري په 14 نیټه پیټرول 3.25 روپۍ او ډیزل 2.68 روپۍ لیټر ګران شوی وو. د ګاډو مالکان وایي د حکومت لخوا په هغوی د هاي ویز او موټر ویز مالیه د وړاندې نه زیاته شوې چې له امله یې د هغوی کاروبارونه اغېزمن شوي دي، او د ډیزلو د بایو د زیاتوالي سره به کرایانې نورې هم زیاتې کړي.
دې سره به اوړه ګران شي، دې سره به غوړي ګران شي، دې سره به چې کم د کرایانې سیوا شي، دې سره به چې کم د هر قسمه طبیعي بدا جوړ شي. اثرات خو به پریوځي، لکه ترانسپورټر خو به ټیک ده، ترانسپورټر ته ډیزل ګرنج دی وکړی اسې واکه.
په پاکستان کې د تیلو د قیمتونو د تړلو ادارې اوګرا په خپل بیان کې ویلي د پېټرولو د 1 لیټر بیا 1 روپۍ او د ډیزلو بیا په 1 لیټر کې 4 روپۍ اضافه کړي، او دې سره د پېټرولو د 1 لیټر بیا 225 روپۍ او 14 پیسې لیټر ته رسیدلې، او د ډیزلو د 1 لیټر بیا 225 روپۍ او 95 پیسې ته زیاته شوې. کاروباریان وایي د تیلو د زیاتو بیو له وجې د هغوی په ګټه هم منفي اثرات کیږي.
دا کوم مثلا چې کمی یا سلم مثلا کمی ځکه څوک د زرو اچي بیا د وو سو اچي د تاسو سو اچي موټر سایکل څوک د درو سو اچي یا بیا دو سو اچي اثر به خامخا جی پروزیم او کمیشن ما کمیشن او سرمایه زموږ زیاته باندې
د تیری ورځ راهسي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو برند کرود آئل بیا 15 ډالر او 85 سنټ پی بیرل ریکارډ کړی شوی. د ڈبلیو ٹی آئی بیا 2 ډالر او 53 سنټ او د اوپیک د خام تیلو قیمت یو کم 80 ډالر او 38 سنټ ریکارډ کړی شوی. سلنې ښایي په پاکستان کې دا وخت مرکزی حکومت په پیټرولو او ډیزلو 80 روپے پیټرولیم لیوی هم ترلاسه کوي او د تیلو کمپنو او ډیلرانو ته 19 روپے لیٹر گٹ ہوم ورکوی. ریاض حسین وائس آف امریکہ ڈیوا مردان.
در وایس اف امریکا ڈی ودا د خبری خبرونه تاسو نه خپل د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه ګوري. په بلوچستان کې د صحافیانو اتحادیه د زینو خبری رسنیو د تړل کېدو او د رسنۍ کارکونکو د استلو په ضد احتجاج کړي. بلوچستان کې خبریالان د امنیتی ستونزو ترڅنګ د روزګار له معاشي ستونزو سره هم مخ دي. په دې اړه نور تفصیل تاسو هم د کوټې نه دیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خبری رسنۍ کارکونکي د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته راغونډ شوي وو. دوی دغه احتجاج د بول ټي وي د تړلو او د خبریالانو د بې روزګاره کولو په ضد شعارونه ورکول. د بول نیوز سره کارکونکي وویل چې دلته په بلوچستان کې تر شل زیات کسان په دغه چینل کې کار کوي.
اټس ا نوټس نو یو شای نو لو یو وربلی پخلا باندې رال یو سړی راته وویل چې موږ بیرو بندو سامان وړو دا سبا ستا سوګر فارغ یاست تاسو مشته بس یو ریزاین را کیچ په خوشحالی باندې کار پرېږدي. کوم پالیسیان ولې اچ کوم سیستم ولو هغه دا ورکر پاکینو ولو دا یو صحافی پاکینو ولو هر هغه چینل چې وزان ته په قومي یا په نېشنل چینل وایي هغه له پکار د کوم سوبي دستا په هغه کې خود استقبال بیرو فعالکه ته په د وفا کرنګ کې چې بلوچستان ته په یو کښنی یو سټی په شهر ګوره بلوچستان یو غټه صوبه ده.
د بلوچستان د خبریالانو سازمان ویس په 45 کالو کې تر 40 زیات خبریالان ل خپل کار ایستل سوی دي. په کوټه کې 15 غټو شخصي ټي وي چینلانو لوی دفترونه تړل سوی دي. وی چې دوی له مالی مشکلاتو سره مخ دي پیمرادي د دې نوټس واخلي.
د پاکستان هغه قوانين چې دا وخت په مزکی دی او د هغه قوانين د لارې دی کولې چې د دغه رنګ ګامو مخنیوي وکړي دوی هغه ګامونه واخلي او د دغه ادارو چې هغه د ټلویزیون ادارې دی کاغه د اخباراتو د مختلف مطبوعاتو کم ادارې چې دی په پاکستان کې دا وخت فعال دي او په ډیره غټه کچه د حکومت سره د اشتراط په مت کې دوی پیسې خپل دا وند چې د ترلاسه کوي هر کال هر میاشت د دغه اشتراط کم پالیسی چې د مجدا غواړو چې دا پالیسی دی ری کنسیډر سی په دې کې دی برته حکومت تجاویز چې د میډیا کم باډیز چې د غو دغه دی کی کنسیډر سی او دغه تجاویز پرونه کې دي د اخباری ملکان او د ټي وی کم ادارې چې دي مختلفي د غو کم منیجمنت چې دي هغه دی په دې پابند سي چې دوی داسې ګام ک پر روان وخت کې واخلي نو بیا به دوی په ځد هغه پالیسیان چې دي هغه به پر وخت بیا عملی کیږي او لږ بیا خپل رول چې دي هغه تر سره کوي.
کوټه کې دا وخت یو سل شپته او په ټوله صوبه کې 1500 خبري اعلان دي. د خبریالانو سازمان وی چې کوم خبریالان په ورسپانو کې کار کوي دا غوي میاشتنی معاشونه د حکومت لخوا د ټاکل سو د لشتر لږه تنخواه هم څو چند کم وی د ویج بوټ سره سم معاشنه ورکول کېږي. د بلوچستان خبریالان د مدني ټولنې پالان او سیاسي ګوندونه وی چې د دې شاته پاتې صوبې او مسلو ته د پاکستان په میډیا کې ځای نه ورکول کېږي او خبریالان هم له معاشي چیلنجونو سره مخامخ دي. حمله دې قبل زیات شمیر خبریالان اوس د صحافت پر پرېښودلو باندې مجبور شوي دي. د صحافت د خپلواکۍ لپاره کارکونکي نړیوال سازمانونو د رپورت لمخه د پاکستان د نور صوبو په پرتله باندې د بلوچستان خبریالان په ډیرو مشکلاتو کې کار کوي. په تیرو 2 لسیزو کې تر 15 زیات خبریالان وژل سوي هم دي. خو د بلوچستان خبریالان وی چې د دوی لپاره اوس غټه مسله بې روزګاری او خرابه اقتصادي وضع ده. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د کینیډا، مکسیکو او چین د راتلونکو سامانونو باندې ټیکسونو لګولو فیصله ورسته. کینیډا او مکسیکو هم په امریکایي سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو اعلان کړ. چین د امریکایي ټیکسونو زیاتولو فیصله غندلې. نو ویلي د خپل ګټو تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. نور حالې تاسو ته د ډیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د خالی یا شنبه پرز ویلي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د کینیډا په سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو په جواب کې به هیواد د امریکای په یو سل او پنځه پنځوس ارب ډالر سامانونو باندې پنځه ویشت فیصد ټیکس لګوي.
I am announcing Canada will be responding.
نن زه اعلان کوم کینیډا به د امریکا تجارتي ګام په جواب کې د یو سل پنځه پنځوس ارب ډالر او امریکایي سامانونو باندې پنځه ویشت فیصد ټیکس لګئی. په دې کې بعد نه د ورځې پورې په دیرش ارب ډالر سامانونو باندې په فوري توګه ټیکسونه ولګول شي او د هغې وروسته به د یو سل پنځه ویشت ارب ډالرو مالیت امریکایي سامانونو باندې په یو ویشتو ورځو کې ټیکسونه لګولی کیږي چې کینیډایي کمپنیو ته د متبادل لټولو وخت ترلاسه شي.
ډانلډ ټرمپ د خالی یشنبه په ورځ د مکسیکو، کینیډا او چین نه امریکې ته درآمد کوونکو سامانونو باندې ټیکسونه لګولو صدارتي حکم لاسلیک کړی. ډانلډ ټرمپ په ټولنیز میډیا باندې ورکړي پیغام کې ویلي د امریکایانو تحفظ لپاره ټیکسونه لګول ضروري او په دغه درې واړه ملکونو باندې زور راوړي چې د فنټنیل په نوم نشه یي توکو جوړولو او برآمد کولو باندې بندیز لپاره زیات ګامونه پورته کړي. نوموړي په کینیډا او مکسیکو غږ کړی چې امریکې ته په غیر قانوني توګه راتلونکو کډوالو مخه ونیسي. که څه هم د کینیډا نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې پنځه ویشت فیصد ټیکسونه لګولې شوي، ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د کینیډا نه راتلونکو خام تیلو باندې لس فیصده ټیکس لګوي. د ټرمپ لخوا ټیکسونه لګولو فیصلې د امریکې دوه لویو تجارتي ملګرو کینیډا او مکسیکو سره د اقتصادي کړکیچ خطر رامنځته کړي، کوم چې د لسیزو راهیسې تجارتي ملګرتیا په خطر کې اچولې. اقتصاد پوهان ویر لري امریکې ته درآمد کیدونکو سامانونو باندې ټیکسونه او د بهرنیو ملکونو ځوابي ټیکسونه په امریکا کې د ګرانۍ کچا نور زیاتولی شي. د مکسیکو صدر کلاډیا شنبام ویلي هغه د خپل ملک د اقتصادي چارو سیکرټری ته هدایت ورکړي چې د مکسیکو د ګټو تحفظ لپاره په امریکایي سامانونو باندې ځوابي ټیکسونه ولګوي، خو حالات نورو خرابولو نه بچ کېدو لپاره د خبرو اترو لار پرانستي ساتلې.
ایر دسیه کې
تیر ورځ ما ویلی وو چې زما سره هیڅ فکر نشته، ځکه چې د مکسیکو اقتصاد ډیر مضبوط او خدي او د دې وجه د مکسیکو اولس او کارکونکو خلک دي څوک چې د خپل ملک مخ په وړاندې بوتلو لپاره هر ورځ کار کوي.
شنبام په ټویټر لیکلی دوی د وایټ هاوس دا الزام په کلکه ردوي چې د مکسیکو حکومت د مجرمانو ډلو سره اتحاد لري. چین د اتوار یا یکشنبه په ورځ په چینایي سامانونو باندې د لس فیصد زیات امریکایي ټیکسونو لګولو فیصله غندنه کړې او ویلي دوی به د امریکې دغه ګام په نړیوال تجارتي تنظیم ورلډ ټریډ ارګنایزیشن کې چیلنج کوي او د خپلو حقونو او ګټو پوره تحفظ لپاره به برابر ځوابي ګامونه پورته کوي. که څه هم د چین د تجارت وزارت ویلي د امریکې دغه ګام د نړیوال تجارتي قوانینو خلاف ورزي کوي، خو په واشنگټن یې زور راوړی چې د دوی سره سپینې خبرې وکړي او همکاري مضبوطه کړي. د امریکې څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز کې مشر څېړنکار بریټ سیټسر وایي د مکسیکو او کینیډا نه راتلونکي سامانونه د امریکې مجموعي کورنی آمدن یا جی ډی پی درې فیصده او دغه ملکونو ته برآمد کیدونکي سامانونه د امریکې جی ډی پی دوه نیم فیصده جوړیږي. ډانلډ ټرمپ په خپل صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه هغه به د ملک دننه کورنی پیداوار زیاتولو لپاره په بهرنیو سامانونو باندې ټیکسونه زیاتوي او د یو مؤثره اقتصادي تګلارې په توګه یې د دې د استعمال ستاینه کړې. ټرمپ منلی چې په بهرنیو سامانونو باندې ټیکسونه به په لنډه موده کې امریکایي خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړي، خو زیاته کړې چې دا به په اوږده موده کې د امریکې صنعتونو ته ګټه ورسوي. ډانلډ ټرمپ ویلي هغه به د یورپي اتحاد نه امریکې ته راتلونکو سامانونو باندې هم ټیکسونه لګوي. نوموړي ویلي یورپي هیوادونه د امریکې سره په تجارت کې ډېر بد کوي. محمد اکرام، وایس آف امریکا، واشنگټن ډی سي.
د رویس اف امریکا ډیو ده. د افغانستان لپاره د امریکې د مرستو سارونکې ادارې سیګار ویلي طالبان د دې هواد لپاره د عربو ډالرو شتمنی قانوني حق چې کوم ده هغه نه لري، ځکه چې وای امریکا د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. طالبان وای دا خبر ورته د منل وړل ده. یو په دې اړه باندې هم معلوماتو سړنه خو بل طرف ته د صدر ترامپ دا خبر هم کړو چې طالبان دې دغه وسله او چې کمال ته پاتې شو هغه دې واپس کړی ده. دا څومره د منل وړل او طالبان په دې اړه باندې څو کا افغانستان شتمنی کنګل دي د دې بیا ال تاثیرات خلکو باندې بچوي. معلوماتو سړنه لپاره موږ سره د نیویارک نه سړون کې جنگ خړک سره ملګری شو. استلم شو په خیر غلې جنگ خړک سره
ډیر مړه نسل صاحب تاسو ته کتون کو تاسو سلام
مننه کو خټک سره پختنه به هم د سیګار پړه باندې کو خو اولی پختنه هم د خلکو په زیات درې چې صدر شوم دا ویلو چې طالبان د اسلحه کم پات شو دا لري واپس کی په دغه اړه باندې یو خو دا څومره ټیک خبره ده په دا څومره د عمل وړل په دې باندې عمل څومره کېدل شي
بالکل دا دواړه ډېر مهم سوالونه دي نسولا صاحب چې چوکې دا وسله امریکای ملکیت وا چې کله امریکای افغانستان په خودلو خدا وسله امریکای الته پر خودلې وا نو کا امریکا دا وای چې دا زمونږه وسله دا او چوکې افغانستان کې د وخت یو داسې حکومت دی چې کم په نړۍ کې یو ملک هم نه مني چې کم کې امریکا هم شامل ده یعنی په رسمي توګه څوک هم نه مني نو لہذا کاغې دا غوښتنه کوي نو هغه د پاره څه قانوني جواز کېدی شي چرتوي او چې کله عملی خبره کوونو په دې باندې عمل کول ماته ډېر ګراند کاری ولې چې دې وسله کې چې کم زیات اکثر شیزونه دي هغه هغه دي چې کمو یعنی لوجستیک چې کم ته وي یعنی هغه یو زینه بلدی ته وړلو باندې دومره خرچه راځي امدا کوا جو چې دا ډېر وسله دې د وجه نه پر خودل شوی با چې کله امریکایان دلته نه وتل لو خیال دا او چې دې باندې خرچه زیاته راځي لہذا هغه وسله چې کما امریکای لپاره ممکنه توګه باندې خطر نشي جوړېدې نو هغه الته پر خودل خو دا ټول حالات به افغانستان کې اخري ورځو کې ډېر په تیزه بدل شوی مو نو ما په خیال امریکایانو ته دومره ټایم هم کې دی شي چې نو کتا سو غره ډیرو ځایونو کې مونږ ته په بګرام ایئر بیس کې نورو ځایونو کې هلیکاپټرې چې کم شیشې ماته کړل شوی یا وسلې ته نقصان ورسول شوی او مقصد دا کو چې ټیک دا مونږه کدا پرېږدو خو دې له دومره نقصان ورسو چې را روان حکیمان چې ممکنه توګه د طالبان وي هغه دا استعمال نکړل شي نو دا یو پیچیده وته سوال دی او که اصولی توګه باندې وګورونه امریکا خدا حق لري چې وسله خدای امریکای دا راوړې شي ګران ده طالبان د دین انکاریان دي او یقینا چې دې باندې امریکا هم جنگ نکوي
صحیح که ته طالبان یې دا نه ورکوي او دغه نه منی ورسره یا څه مسله کیږي نو اخو څه لار کې دی شي به دې خبره
کوری واحد چې کم لکه موږ د صدر ترامپ چې کم نړیوال چې کم تګلارو باندې یو نظر واچو نو تاسو په کې یو شی ډیر زیات مهم ښکاری او ښکارا دی هغه دا چې هغه همیشا بندیزونو استعمال کوي که تاسو د کینیډا خلاف اوس دا چې کم ټاریفز لګولې دي یا نوی ټیکسونه لګولې دي یا مکسیکو باندې یا چین باندې او یورپی او هوادونو او نورو هوادونو ته هغه د دړکی دي چې موږ په تاسو بندیزونه لګو نو هم دغه بندیزونه په طالبانو حواله د نشته دي خو دا بندیزونه نور هم زیاتې شي چې کوم مطلب څه شولو مطلب دا شولو چې یو ممکنه بندیز دا دی چې هغه طالبان واکمن چې کوم دا وخت د نړۍ د ملګرو ملتونو په اجازه نړیوال سفر کوي په هغه باندې پابندې لګې دي شي ډیر شیزونه کې دي شي نو دا که اغل تا نه هغه فشار خو چول شي وای دا به کارګر شي دا سوال دی اغه ماته لګ ګران اخته
صحیح بل اهم رپورت کوم مخته اغله دی بیا پدې کې دا پښتنم دغه کې سیګار د جمعې پورې دغه رپورت خبر کړه و چې کېدې شي چې د ولسمشر ډانل ترامپ اداره او کانګرس وغواړي د افغانستان لپاره ځانګړې شوې تقریبا 40 ارب ډالر د امریکای د حکومت نظارت او کنټرول ته بیرته راستنی کړي دا چې کم دی دا کم پیسو ته اشاره کوي سیګار او کانګرس او صدر ترامپ کوو غواړي دا په دې اړه باندې دی وختون کوردو کوم خبر کړي
بالکل ګوري دا 2022 کې یعنی افغانستان چې کم فدرل ریزرو بانک دی یا چې کم د افغانستان بانک ورته مونږ وایو دا هغه چې کم پیسې وا یعنی هغه جمع پیسې چې کم هغه په نړۍ نورو بانکونو کې خوانو و 2 ارب ډالر په امریکای بانکونو کې پرتا و تقریبا 2 ارب ډالر مختلف د یورپی بانکونو کې پرتا و او چې کله بیا د صدر بایدن په خوانه صدر بایدن دا فیصله وکړه چې د 3.5 ارب ډالر به د 9/11 ویکټمز یعنی هغه خلک چې کم دا 11 سپتمبر په ترخګرو بریدون اغیزمن شوی هغه باندې استعمالېږي او درې نیم ارب ډالر به مونږ یو نړیوال فند کې اچو چې کم بعد افغانستان خلکو د پاره پرته نو بیا الته هغه د پاره په سویټزرلند کې یو فند جوړ کړل شو چې کم تا افغانستان فند هم وای دا کلو نو مې ده افغانستان فند په نوم باندې مشهور دی هغه تل کې دا درېنی مرب ډالر امریکای واچولې او بیا ورستا تقریبا دا دریم کال دی چې په دې دوران کې په هغه پیسو باندې چې سمرا انټرست راغله دی نو هغه یا منافع راغله ده نو هغه چې ټول یو دی کینو دا پیسو تقریبا سلور ارب ډالر پرته ده نو هغه دا سیګار رپورت دې طرف ته اشاره کوي چې چونکه په افغانستان کې داسې حکومت دی چې هغه نړۍ نه مني لہذا د دې ضرورت نشته چې دا پیسې طالبانو حکومت ته ورکړل شي نو دا یو امکان شته دی چې امریکا په دې فیصله باندې نظر ثانی وکي او په سویټزرلند کې دا پیسې پر خودو پزې واپس ته راوستل شو دې دا مطلب چې امریکا دا پیسې ضبط کوي ځکه چې دا څه خبره اوس پر مخه ته نه دراغله خو دا ضرور ده چې چونکه دا پیسې فوري امکان نشته دې چې دا به طالبان حکومت ته ورکل کیږي افغانستان ته ورکل کیږي نو هغه د وجه نه خدای دې چې دا واپس امریکه ته راوستل شي خو تاسو وګورئ چې کله نه امریکا راوته ده د افغانستان نه نو امریکای تر اوسه پورې یو ویشت اشاریه شپږ درې شپږ ارب ډالر مختص کړی دی افغانستان په ولا مختلفو کارونو لپاره یعنی د کې هغه افغانان چې کم افغانستان نه راوستل شوی هغه باندې چې کم خرچه راغلی و هغه په یو ویشت ارب ډالرو کې شامل ده درې اشاریه شپږ درې ارب ډالر چې کم دی هغه افغانستان کې بشری مرستو د پاره ورکل شوی دی په دې دوران کې او هغه د اکثریت تقریبا 80% پیسې چکم دی هغه د ملګرو ملتونو سازمانونو په ذریعہ افغانستان کې استعمال شوی دا خدا پیسې ټوله بند شول اوس ځکه چې صدر ترامپ څنګه اعلان کړی دی چې مونږه بهر امداد ټول فلحال بندو ضروري نه چې دا مکمل توګه باندې بین وی یا بند وی خو فلحال په دې باندې بندیز دی او د دې وجه نه اوس چې کم افغانستان کې دنه اقتصادي ستونزې دي ما په خاله وکم زیاتواله راځي او دا پیسې چې کما د امریکای د طرفه افغانستان ته ملاویدله هغه هم ایثار کړل شول او په دې باندې را روانه موده کې ما ته د ښکاری چې کافی ممکنه توګه باندې سیاست هم کې دی شي ځکه چې کا ترامپ تاسو ته پوسو مکرو چې کم فشار اچول شي ایو فشار دا هم کې دی شي چې ټیک دا کتا سودا غواړي چې مونږه امداد دوباره بحال کو ګرځي دا بشري امداد دی واغه دا پاره هم تاسو بس شرایط مانی او دا ورلد فود پروگرام چې کم د نړیوال خوراک والا سازمان دی هغه دا وینا دا چې دا پیسو بندش ته وجه نه یعنی د امریکایي فندونو عدم دستیابی په وجه باندې دا هغه دا عام غریب افغانانو امداد اهلیت ډیر زیات کم شوه دی او سغی هغه عمر امداد داخل کو نشي کوله نو امید وګ باندې د اثر هر چرته ښکاری او ما تخاری چې دا به چرته نه چرته بیا بارګینینګ چپ په تور باندې استعمال لیدي شي
ډیر زیات مننه کو جنگل خرق صاحب د وخره کول معلومات شری کول یو جان مننه
ډیر مننه ډیر مننه
دا وایس اف امریکا ډیو دا د خبری خبرونه تاسو نه پنه قدا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه غوري نو هم په نړیواله موجود تبل رپورت وړاندې کوو چې د نېټو سیکرټری جنرال دیونی سپین کې د اتحاد د غړو هوادونو غوښتنه کړې ده باید روس د غواخ په وړاندې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي سپین د خپل اقتصاد په اندازه دا وخت د نېټو په غړو هوادونو کې په خپل دفاع تر ټولو کم لګښت کوي د وایس اف امریکا خبريال هنریډول په خپل رپورت کې د صدر ډونلډ ټرمپ هغه نیوکو ته هم زیور کړي چې وايي میډرډ د نېټو ټاکل شوی هدف نه دی پوره کړی نور تفصیل د ډیوا همکار نو شیروان قلندر په غوښته کړو
سپین د
یورو
زون سلورم لوی اقتصاد دی خو په دوه دیرش غړو مشتمل د نېټو په اتحاد کې د دفاعي لګښت په لړ کې تر ټولو په وروسته درجه کې دی تیر کال د دفاع لپاره شاوخوا 1.3 بلیون ډالر خرچ کړی دي چې دا د ټولو آمدنی یوازې 1.28% جوړیږي سره له دې چې نېټو په 2014 کې ژمنه کړې و چې غړي هیوادونه باید لږ تر لږه 2% مصرف وکړي د نېټو سیکرټری جنرال داونه برتانیې او پرتګال ته سفر کړی او دا خبرداري کړې
goal of 2%.
په دفاعي بجټ د آمدنۍ د 2% لګښت هدف چې لس کاله مخکې ټاکل شوی وو د راتلونکو چیلنجونو لپاره به کافی نه وي. د روس ګواښ کې دی شي لریخکاری، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې داسې نه ده.
د سپین وزیر اعظم پیډرو سانچز ویلي چې هیواد یې ژمن دی چې تر 2023 پورې 2% هدف ته ورسیږي. هغه ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې د سپین دفاعي لګښت 80% زیات کړی شوی دی او میډرډ دا وخت د ناټو لسو لویو مالي مرسته کوونکو هیوادونو کې شامل دی. د سپین ځواکونه د اوکرایني پوځیانو په روزنه کې هم مرسته کوي. په داسې حال کې چې کیپ د روس یرغل ته ځواب ورکوي، خو دا دلایل به د نیټو تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی هیواد امریکا قانع نه کړي. امریکا په 2024 کې د خپلې ټولې آمدنۍ 3.38% په دفاع خرچ کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نیټو کې د سپین برخه ډیره ټیټه بلي. د دې تر څنګ ترې د لا نور لګښتونو غوښتنه کوي.
زه به هم له ټولو نیټو غړو هیوادونو وغواړم چې خپل دفاعي لګښتونه د آمدنۍ 15% ته لوړ کړي. دا باید کلونه وړاندې شوی وي.
ټرمپ له ډیره وخته شکایت کوي چې یورپی اتحادیان د امریکا په اوګو بوج دي او باید د دفاعي لګښتونو دا بوج ورسره شریک کړي. سیډونکي پیره اورټیگا وای چې د سپین لپاره د 15% هدف تر رسیدل غیر حقیقت پسندانه دي.
15% ته رسیدل ممکن نه دي. د دې مطلب بداوی چې سپین باید 15 بلیونه یورو خرج کړي، دا ناممکنه ده، ځکه چې مونږ دومره اقتصادي وړتیا نه لرو. دا به یو رقم د ټولنیز خوندیتوبونو قرباني ورکول دي او د سپین ولس به دا کار د خپلو رایو د لارې رد کړي.
د ټرمپ دریسته په یورپی هیوادونو کې ملاتړ هم شته. لیتوانیا اعلان کړی چې تر 2026 پورې به خپل دفاعي لګښت د ټول آمدن 6% ته لوړ کړي.
مونږ د نیټو د دفاعي پلانونو سره ځان برابرو، کوم چې زمونږ د سیمې لپاره بنیادی دي.
په 2018 کې د نیټو لومړی سرمشریزي غونډه کې صدر ډونالډ ټرمپ د خپلو اتحادیانو په کم دفاعي لګښت سخت نیوکه کړې وه. یورپی اتحادیانو په ځانګړي ډول سپین تملری چې د جون په میاشت کې د هیک په غونډه کې به ټرمپ لانو سخت غوښتنې وکړي. د وایس اف امریکا خبریال هنری رجول لپاره نو شروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو امریکا ته روان شوې چې د نهه شنبه په ورځ په وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره بګوري. په همدې حال کې د اسرائیل او د حماس تربنز ټزبندۍ تر اوسه پر ځای ښکاری او حماس درې نور یرغمل شوي کسان هم آزاد کړل چې پکې یو یې امریکایي شریعت هم لري. اسرائیل هم په لسهاو فلسطینی قیدیان خوشی کړی دي. توقع کېږي چې د غزې د ډزبندۍ پاینده مرحله بحث بعد ټرمپ او نتنیاهو په لیدنه کې د ایجنډې اهم برخه وي. د لنډا ګریټسن ګرینسټاین رپورټ درته دی، همکار فواد لامی په غو کې وړاندې کوو.
15 کلن کې چې کل چې د اسرائیل او امریکا د وګونې شهریت لري یو له غدریو کسانو څخه دی چې حماس د خالی اشمې پورس خوشی کړل. هغه قریب 14 میاشتې یرغمل وو. سیګل او خزې اویوا د 2023 کال د اکتوبر په 8 په کفرزا کې د هغوی له کوره غزې ته وتښتول شول. اویوا د 2023 په نوومبر کې آزاد شو او بیا یې د خپل میړه د خلاصون لپاره کمپینونه کول. سیګل چې ډیر په بدن خوار او زیړ ښکارېده، کورنۍ سره د مخامخ کېدو پر وخت جذباتي وو او خبر شو چې زوی لا هم ژوندی دی. اوس هم د حماس سره دوه امریکایي شهریان یرغمل دي او اعلان شوی چې 4 نور امریکایان د حماس په ولقه کې مړه شوي دي. په 2 نورو خوشو شویو کسانو کې یوې د فرانس او اسرائیل شهري اوفر کالډیرون او بل اسرائیلی شهري یاردین بیباس دی. د بیباس خزه او دوه واړه ماشومان هم یرغمل شوي وو. حماس ورته ویلي وو چې هغوی د اسرائیل په بمباری کې مړه شوي، خو اسرائیل لا د مرګ تصدیق نه دی کړی. د ډزبندۍ د موافقه پر بنیاد اسرائیل هم پلسو فلسطینی قیدیان آزاد کړل. همداشان اسرائیل د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي لارې بیا پرانسته چې د ورځې په 500 ناروغو فلسطینیانو ته ورباندې د تیرېدو اجازه ورکړي شي چې هر یوې د دریو کسانو سره د تداوی د پارا مصر ته ولاړ شي. د دې ډز باندې اوله مرحله صرف یو ورځ وړاندې درغه پیل شو چې ډانلډ ټرمپ د صدارت سوګند واخیست. ځینې څېړونکي او اسرائیلیان وایي دا ټرمپ و چې حماس او نتنیاهو یې دغې موافقې ته راضي کړل. نتنیاهو وایي د هغه په نظر ټرمپ د اسرائیل یو عظیم ملګری دی.
زه په دې باور یم چې په یو ځای کار کولو سره به موږ د اسرائیل امریکا اتحاد لوړو کچو ته اوچت کړو. زه یقین لرم چې موږ به د ایران د دهشت محور ته مکمل ماتې ورکو او زموږ خطې کې به د امن او خوشحالۍ یوه نوې زمانه راولو.
کله چې د نهه یاسې شنبې په ورځ نتنیاهو د ړومبي بهرني مشر په حیث وایټ هاوس کې د صدر ټرمپ سره وګوري، نو د حماس سره د ډزبندۍ د دویمې مرحلې په اړه به خبرې ترې هم پیل شي. په دویمه مرحله کې د ټولو یرغمل شوو یا اسرائیلیانو خوشی کېدل، غزه کې اوږد مهاله ډزبندي او له غزای د اسرائیلي عسکرو وتل شامل دي. نتنیاهو د آینده ګامونو په اړه زړه نازړه دی.
یوازینی کس چې حقیقت کې کولی شي نتنیاهو د دې معاملې په ساتلو مجبور کړي، هغه په خپل د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دی.
د نتنیاهو د ائتلافي حکومت یو پخوانی سخت دریځ اتحادي اتمیر بن گویر له حکومت وتلی او یو بل اتحادي بزال سموتریچ وایي چې که حکومت دزبندی ته دوام ورکړي نو هغه به هم استعفا ورکړي. د سره د نتنیاهو حکومت ماتېدلی شي او نتیجه به یې نوي انتخابات وي. په عین وخت کې اسرائیلي څېړونکي وایي ټرمپ د منځني ختیځ لپاره یو پراخ تصور لري.
موږ په هغو دوو غټو هدفونو خبر یو چې ټرمپ ټاکلی دي. یو یې دا دی چې ټول یرغمل کسان راستانه کړي او دویم یې د امن او د سعودي سره د سیمه ییزې سولې په طرف ګام پورته کول دي. او په دې هم پوهیږو چې که د فلسطینیانو د شمولیت بغیر سعودي به ونه کړی شي چې ګام مخته کیږي.
په غزه کې د فلسطینیانو لپاره اولینه ترجیح د خپل کورونو بیا جوړول دي. ټرمپ وړاندیز کړی چې څه باندې یو میلیون فلسطینیان دي د غزې نه اردن او مصر ته ولېږدول شي، خو هم فلسطینیانو او هم اردن او مصر دا خبره رد کړې ده. د لنډا گریټسټاین رپورټ، فواد لامی، وی او ډیوا، واشنگټن ډی سی.
او په عرب اماراتو کې د عرب هیلت یا صحت په نامه یو نندارتون کې یو سل اتیا هیوادونو درې زره اته سو کمپنیانو ګډون کړی. نندارتون کې سلویخ پاکستانی کمپنۍ هم شریک شوې. کاروبار کوونکي وایي هیلت کیر مارکیټ ډیر ستر دی او پاکستانی کمپنۍ د دې نه ډیره ګټه اخیستی شي که چیرې حکومت د دوی سره نورې مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته هم د دوبۍ نه ډیوا خبریال عرفان بادر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په دوبه کې د عرب هیلت 50م نندارتون کې نورو هیوادونو نوې ټکنالوژي را مخته کړې، خو پاکستانی کاروبار کوونکي وایي دوی د دوایانو جوړولو په میدان کې ډېره بګرانه د نړۍ سره مقابله کوي.
اگر کمپیر کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں.
کوم جاج واخلو پاکستان دی روسته ده. مونږ د امریکا او یورپ خبر نه کوو، بلکې که د هند سره مقابله کوو نو هغه هم زمونږ نه ډېر مخکې ده. او غټه وجه د هغه حکومت د فارماسوټیکل کمپنیانو سره کارم رسته کول او موږ سره دومره کومک نشته ده.
خوځنی کاروبار کوونکی وای د پاکستان په لاهور او سیالکوټ ښارونو کې د سرجیکل آلاتو جوړولو غټه کمپنیانی دي. دغه سامان یو شمیر هیوادونو ته هم ایکسپورت کوي او ریونیو جوړوي.
پاکستان کی جوړ تقریبا 80% سرجیکل آلات بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کیږي. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې موږ جرمن او یورپی مارکیټ ته سپلای کوو. هغوی دغه آلات په خپل معیاري سامان کې پکاروي.
متحده عرب اماراتو کې د پاکستان سفیر وایي را روان کال به کوشش کوي چې اتیا پاکستانی کمپنیانې دې نندارتون کې رجسٹر کړي، ځکه چې پاکستان ته په هر صنعت کې د ایکسپورت زیاتولو ضرورت دی.
د پاکستان مجموعی ایکسپورت دیش یا 50 بلین ڈالر ډیر کم دی، او کچره دا ایکسپورت 300 بلین ڈالر ته ورسی نو بیا به پاکستان اقتصادی توګه خپلواک وي.
د هیلتھ کیئر صنعت په اړه څېړنیز رپورټونه وایي کال 2023 کې د کنزیومر هیلتھ کیئر مارکیټ حجم 380 بلین ڈالر او د 2023 پورې تر 780 بلین ڈالر ته د رسیدو هدف کې هودې شوې. د پاکستان په دې برخه کې د ایکسپورټ حجم تیر مالی کال 338 ملین ډالر ریکارډ شوې، او کاروبار کوونکي وایي کچره پاکستان کې په نړیواله کچه منل شوې یا سرٹیفائیڈ لیبارٹری جوړ شي چې سند یې بهر هیوادونه مني، نو دې ایکسپورٹ ریونیو کې د زیاتوالي امکان هم شته. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو ای.
په پښتونخوا کې د سیاحت ماهرین وایي چې د تیرو دوه کلونو په څیر سره کال هم د بارانونو نه کېدو او د وچې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا تر څنګ د سینې ناروغۍ زیاتې خوري او نږدې 80% ماشومان هسپتالونو ته د ناروغو سره راوړل کیږي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینار دیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د روختیا د چارو پوهان وایي د موسمی بدلون له وجې په روان جمی کې د بارانونو نه ورېدو، وچې یخنۍ او د هوا د ککړتیا له وجې د دوو میاشتو نه تر 15 کال عمر ډېرې ماشومان د سینې د ناروغو او په خاصه توګه د نمونیا ښکار شوي دي او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی.
کم سیزن دار روان دی، خشک یخنۍ را روانه ده، هغې سره د پیشنټ ډېر زیات سیوا کیږي. دوی موجه چې کم دی امیونیټي، ماشومان اک خوراک اک غذا ورته نه ملاویږي چې دی هغه کم قوت مطابقت سی وای، نو دا غي امیونیټی کمی دی ماندې دا عام فلو عام کول چې کم مونږ زکام ورته وایو هغه په زر اثر کوي، او اک عام زکام چې کم دی هغه بیا سینې ته لاړ شي او سینې کې چې کم دی نو بیا بریخ یا نیمونیا ته جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د شمیرو تر مخاطر 2023 کال کې تر ټولو زیات څه کم 14,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالونو کم وو په مردان ضلع کې د نمونیا ښکار شوي وو. د صحت ماهرینو تر مخه په ماشومانو کې نمونیا او د بریښ ناروغي د جراثیمو له وجې خوریږي چې د مړینې شرح پکې 30% ریکارډ شوې ده.
لکه دا اکثر وایرس یا د بکټیریا دا یو جراثیم وي چې د دینه دا بیماری لګي، او دا اکثر لکه نور ماشومانو کې چې دا بیماری وي یا کور کې نور چاته وي نو دا اغوینه لکه ماشومانو ته لګي، یا د دې جراثیم زموږ ماحول کې وي داسې کنه نو دا اغینه دا لګي دا جراثیم. او دې کې علامات دا وي چې ماشوم ته ټوخی وي، دا تبه وي، سا یې تیز وي کنه، مور دا دغه کوي چې د دې لکه ماشوم سا تیز ده او سینې نه اوازونه راځي یا شور کوي، داسې علامات وي پکې.
ډاکټران وایي د دې ناروغو خوریدو سیزن د نومبر نه تر مارچ میاشتې پورې او په وخت یې علاج نه کېدو له کبله جراثیم د ماشوم پړپوسان، د زړه پردې او د وجود نورې برخې هم متاثره کولی شي. دی وایي باید ماشومان ګرم وساتل شي او د سینې خرابېدو په صورت کې په وخت هسپتال ته رسول ډیر مهم دي.
چې نیمونیا راشي دا خو جراثیم دي، جراثیمو د پاره چې کم دی یا دوایی او یا انجکشنی هغه اینٹی بایوٹک ورته وایو. بریخ چې کم دی، اکیوٹ برونکائٹس دام وائرل انفیکشن دی، دیکھے چې کم دی بڑا سو ته ضرورت دی. نور چې کم کورنی علاج والا کئی کو سینہ والا تڑی ہو یا چې کم دی سوک پہ انڈا دغه کی ماته کی داسې دا بالکل میتس دی، دا کار نه کوي ځکه دا د پیپړو جراثیم دی. روټین ویکسینیشن چې کم دی موږ سره نیموکوکل ویکسینس پکشته، هغه د نیمونیا مخنیوي لپاره ویکسینس دی، هغه لګول پکار دی. ماشوم لا خ غذا ور کول پکار دی، خ فلوئیدز هایډریشن یې صحیح کول پکار دی.
د صحت صوبایي محکمې شمیرې خای چې په خیبر پختونخوا کې تیر 2023 کال کې سباندې 280,000 ماشومان د نمونیا نه متاثر شوي وو چې پکې 8,600 پیخې د باجوړ، 2,000 او یو کم سلويخت د صوابۍ او سکم 2,400 ضلع نه مخې ته راغلي وي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
در وایس اف امریکا، ډیوا. د سواد د خپل خایست زراعت او د لرغونو آثار سره د سلګونو کلونو په زړو ځانګړو خوراکونو باندې هم پیژندل کیږي. سواد کې یو داسې قسمه اوریج هم پخېږي چې په هغه کې تقریبا اته قسمه سابه چول کیږي. دا سنوم وایي څنګه پخول کیږي، خلک په دې اړه باندې څنګه خوښوي. تفصیل تاسو هم د سواد د ډیوا خبریال فیض ظفر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
مشران وای چې ورجلې د سواد ځنګړې خوراک ده چې د پښتنو په نور سمو کې دا خوراک څوک نه پخوي او د ډیر وخت نه دا ورجې د سواد په زیاتو کورنو کې پخیږي. د روج کې اته قسمه ساګ یا سابا اچولې شي چې د دې سره خوند نور هم سیوا شي.
ورجلې چې مونږ پخو په دې کې بیګمۍ ورجه خو بیسته او بیا پالک شړشم شوتل شلخه ملخوزه اوګکه شنه پیاز دا په خودا سره چاول مونږ د اوګي او د پیازو لګ تړک شانتي وکو دا غینه پس ورته صابور واچو صابو چې کله خټو خوري بیا دی او بو یو مقدار ده برابر کو بیا ور سره هغه نه پس بیګمي ورشه ور واچو.
بیگمی اوریو بارے کی مشران وائی چی دا سواد بغڑے ریچ میں اسی دن کی بیگم افندی چکل دا افغانستان نسواد تراتلا نو دا دی اوریو تخمی دا زان سارا راوڑے ہو اور اسو دا دی اوریو نم بیگمی کی خودے شو دا سواد پزیاد کورون کی واسم دا بخام دا پار خلق بیگمی اوریو پخوی اور دا روڑی پمیش کی دا بشمنی پخلے وی
ورجل جی زمنگا سواد یو نشان دے یو خوراک دے دیور جو تاریخ دار ہے بیگم افندی جو باغ دے رہی بیگم صاحب آپ ففٹیز کے لگنا راغل و افغانستان کا اور آگے دا پودا سال سرا افغانستان نہ روڑے ہوا دگا پودے بیا مطلب دار ہے دگا کڑا سواد کے کلٹیویٹ کرا اور آگے بیا آگے لے ہوا دور کرا اگر بیا سواد کے دور مشہور شوا چې خلکو پکې مختلف قسم سائقی او داش شروع کړي خو مین چې کوم کړي ورجلې دي کنه د دې بیا ټول نشته.
سواد کې چې کلا د بلې سیم نه مل مراشي نو قربانه ولا د ځنګړې خوراک ورجلې پخوي او کله خو مل ما قربت په خپل هم د ورجلو فرمایش وکړي. ورجلې با اول صرف با کورنو یې پخې دي او وس په ریسټورانټ کې هم پخېږي او د لر لر نه د دې ورجلو خوراک لا خلق راځي.
راغلی هم دلته چوکان د پاره چې کوم ته ورجلو وي کوم چې سواتی چاول دی څنګه چې زمونږ په علاقه په چرسدا په دغه علاقو باندې د هغه خپل روایتي خوراکونه دي چې پای کې مشهور چې کوم دی د چرسدې چاول دی کوم ته چې موټا چاول وي دغه شان د سوات چې کوم روایتي چاول دی او ورجلا چې هغه د پاره مطلب زر اعظم دلته دغه د خوراک د پر اعظم ډیر خپل د هغه چې کوم ذائقه ډیر زبردست ده.
د سوات ورجلی خو بیگمور جو او تقز ما سابو کې پخېږي خو د پخېدون رسو سره اصلي غوړي د پاو پیروي هم وي او بیا پرې د سرکړي چر پوټي د پاسه پراته وي او سخل کور سره د پیاز ټماټر او شین مرچ کې جگې هم کوي. فیاض ظفر وائس آف امریکہ دیوا سوات.
وی او ای دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلیویریش ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بہتر پر خبرونا بحثونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, au ya bi, au ya asharia pinza east, channel yo saldre. Hara uras, salivirish saata, la divasara osai.
در وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه پنهغه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتل کستا تاسو نه خبرونه پاتې شو یا نور خبرونه تاسو نه پنهغه نوې کتلې نو تاسو بیا هم روسته د وی وی ډیو په فیسبوک یوټیوب او په ویب باندې کتل شئ. د تازه معلومات لپاره تاسو د وی وی ډیو ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی وی ډیو انستګرام هم فالو کولی شئ. د خبری خبرونه سره زنه سر الله خان د ری خبرونه پروډوسر ما وشتلی او انجینران تاسو نه اجازه پورم ته خدای پامن. I'm not gonna be able to do it.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰